دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د دې سات خبرونه ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تقریبا شپږ میاشتې پوره کیږي او د ژمي د راتګ څخه وړاندې په افغانستان کې تر ټولو د ناوړه لوږې او قحطۍ خبرداری ورکړل شوی و خو ملګرو ملتونو وایي چې د نړیوالې بشري مرستو له کبله د دې کار مخه نیول شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په هکله معلومات ورکول وویل چې دا اقدامات لنډمهاله دي او زیاته کړي چې دا بشري مرستې افغانانو ته په خپل ځان د بسیا کېدو هیله مندې نه ورکوي د ملګرو ملتونو د چارواکي په خپلو خبرو کې همدارنګه وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي سکوت د مخنیوي لپاره د دې وخت رسیدلی چې اړوند هیوادونه د افغانستان د نوو چارواکو سره تعامل وکړي طالبان څه باندې شپږ میاشتې کېږي چې په افغانستان کې واک نیولی او د نړۍ هیڅ یو هیواد یا ادارې تر اوسه دا ډله په رسمیت نه ده پیژندلې سره له دې چې یو شمیر هیوادونه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې د افغانستان سره بشري مرستې کوي خو دا مرستې یې مخامخ طالب چارواکو ته نه دي ورکړي یو افغان خبریاله او د ښځو د حقوقو فعاله زهرا جویا د ټایمز مجلې د کال د ښځو په کتار کې راغلي او پیژندل شوې ده د میرمن جویا تصویر د غی مجلې په لومړی مخ کې خپور شوی او لیکل شوی دی چې هغه او یو لس نور شزي د لا برابر نړۍ لپاره کار کوي د غی امتیاز هغه شوز ته ورکول کیږي چې د شوز د وکون لپاره ځانګړي مبارزه او فعالیت کړی وي د زارا جویا سره د هالیوډ وتری ستوري او د شوز د وکون فعالی انجلینا جولی مرکه هم کړی جولیا د طالبان درته ګورسته د افغانستان څخه وتلی او وس د خپل کورنۍ له زینو غړو سره په لندن کې وسیږي په پاکستان کې د پښتونخوا ملي او ګوند ویلي چې د دې میاشتې د مارچ په 11مه 12مه او 13مه نیټه په پنو کې د پښتون قام جرګه کوي چې پښتون ته په ورپیښو مسلو باس او د حل لارې ولټول شي د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان عزیزي د امریکا ژغ ډیو رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د جرګې مقصد پښتون قام په یو ځای راټولول او د پښتون په مسلو غور کول او د حل لارې موندل دي نموړی ول چې په جرګه کې به د چا پر ضد خبرې نه کیږي خو غوښتنه به کیږي چې په پاکستان کې نور قومونه چې کوم حقوق لري هغه حق دی پښتون ته هم ورکړل شي هغه ول یو جرګه د پاکستان او افغانستان د پښتون لپاره پکار ده او بل جرګه د ټولو افغانانو په یورپ کې پکار ده نموړی د پښتون په پوهانو خبريالانو علماو او د ژوند د هر مکتبه فکر خلکو باندې ژغ وکړ چې د دوی په جرګه کې برخه واخلي د اوکرين مرکچانو د روسي چارواکو سره د پنځمبه پرز په خپل خبرو کې د اوربند او د بشري مرستو کاریډور د جوړدو غوښتنه وکړه چې بند ملکيان په خوندې توګه دی واد څخه ووزی د اوکرين چارواکو د غوښتنه په داسې حال کې کړي چې د روسي ځواکونو د اوکرين شهرونو ماسره کړي او بمباري جاری ساتلي دا په داسې حال کې ده چې سلګونه روسي پوځیان او اوکريني ملکيان لا غوړسته وشل شوی چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د فروری په 14مه په اوکرين برید وکړ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو همکار ولادیمیر میلینسکی پرون وویل چې په دې مذاکراتو کې به په اوربند سربیره په اوکرين کې د یو بشري دالیس په موضوع هم خبرې وسی په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره د خپل لوري په دې جګړه کې د اوښت طرفاتو شمیر اعلان وکړ او ویل چې دغه جګړه په ترڅ کې 498 سرتیري وژل شوی دي او دغه راز د 1500 څخه زیات سرتیري ټپیان شوی خو د روسیې پوسټه د اوښت طرفاتو دغه شمیر تر اوسه خپل واکو سرچینو نه تایید کړي او د اوکرين چارواکو بیا ویل دي چې د روسیې ځواکونو د طرفاتو شمیر 6000 تنو ته رسیدلی د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت د روسیې د يرغل په مقابل کې د اوکرين د خوندیتوب لپاره د 10 میلیارډ ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه کړي د سپین ماڼۍ د بودیجې او ادارې د څنګه سرپرستی مشر شلندا ینګ پروند په پنځمه پورس دغه اضافي مرستې غوښتنه کړي په بودیجه کې د اضافه والی د امریکا د حکومت د هغو لګښتونو برخه ده چې کانګرس یې باید د همدې رواني مارچ د میاشتې تر 13مه نهایي کړي مهرباني ینګ د نوي غوښتنې په اړه لیکلي چې د پیسو ته په عاجله توګه اړتیا ده متحده ایالاتونو د 2020م کال را په دې خوا د اوکرين سره 1.4 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده او د اضافي مرستې په اوکرين کې د روسیې د يرغل لپاره پیدا شوی کړکېچ څرګندونه کوي اوکرين د روسیې د يرغل لپاره د 1 میلیون څخه ډېر اوکرينیان مجبور سوی چې خپل هیواد پرېږدي او نور هیوادونو ته کډه شي. د جمهور رئیس جو بایدن حکومت تېره اونۍ کانګرس ته ویلي وو چې 3.5 میلیارد اضافي پیسې د دفاع وزارت پینټاګان او 2.9 میلیارد ډالر د بشري مرستو لپاره غواړي. ملګري ملتونه وایي چې په اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسي د دې هیواد شاوخوا 1 میلیون اوسیدونکي له هیواد څخه تښتیدلي او یا بې ځای سوي دي. د اسوسیټډ پرس وایي چې ملګرو ملتونو ورته تېره ورځ د مارچ په 2مه د ارقام ورکړي. ملګري ملتونه وایي چې دا بې ځای سوي کډوال د اوکراین د ټول نفوس څخه 2مه برخه کیږي او د دغه هیواد په تاریخ کې اول ځل دی چې دومره خلک یې د جګړې له ویرې خوندي سیمو او هیوادونو ته تښتي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په خپلو تازه څرګندونو کې د لویدیځ سیاستوال تورن کړی دی چې د اټومي جګړې د سبتولو او برابرولو هڅې کوي. شغل لاروف پرون د پنځمې پرز په یو آنلاین غونډه کې غواښ وکړ چې درېمه نړیواله جګړه به اټومي جګړه وي. هغه د روسیې او نورو هیوادونو له خبرانو سره په اوکراین د خپل هیواد د برید پاړه ژغېدی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشري میشل بشلټ په اوکراین د روسیې برید په کلکه وغنده او وی ویل چې اټومي غواښ دا وشو ده چې ټول بشریت په خطر کې دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سرمقاله هم اوریدلی سي. خلومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس نږدې 4.5 زره مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دا وزارت وایي چې د دغه شمیر څه باندې 9.5 زره یې د فبروري په میاشت کې ثبت شوي وي. ډاکټران د پیښو د زیاتېدو علت په دغه هیواد کې د کورونا اومیکرون د بڼې د وایروس خپرېدل ښیي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری پر پورت کې باوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي ډول د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې یوازې د 3 فبروري په میاشت کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس سره باندې 9.5 زره مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر وایي چې په 3 میاشت کې ټول مشکوکو مینه شو پیښو په ځریو کې د یوې برخې پایلې مثبتې وي.
در یک مای اخیر از شروع مای فبروري
ډاکټر حجیر ویل په وروستۍ میاشت کې د فبروري د پیل څخه د دغه میاشتې تر پایه د 2.5 زره یو سلو شپږ 50 کسانو ټیسټونه شوي وو چې له ډلې د 9 زره شپږ 350 تنو معاینې مثبتې وي او هم په دغه میاشت کې 8 زره 320 تنه د کرونا له ناروغۍ بېرته ښه شوي او 6 تنه د کرونا ناروغۍ له امله مړه شوي دي. ډاکټر راجیری ویل چې افغانستان کې د نوي میلادي کال د لومړۍ میاشتې جنوري له نیمې وروسته په پرله پسې ډول د کرونا وایرس پیښې زیاتې شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د جنوري په لومړۍ 15 ورځو کې ټولې 650 مثبتې پیښې ثبت شوې خو دغه میاشتې له 15 وروسته د کرونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو شوې دي چې د جنوري په 2مه نیمه کې په افغانستان کې ټولې 4.9 زره مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نوي 2020 میلادي کال له پیل څخه راهیسې په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو سره پر دغې ناروغۍ د مړو شمېر هم زیات شوی دی. ډاکټر حجیر د کرونا وایرس د پیښو د زیاتېدو د علت په اړه څه ونه ویل خو د افغان جاپان په روغتون کې ډاکټران وایي چې د کرونا وایرس د پیښو زیاتېدو یو علت په افغانستان کې په چټک ډول د دغې وبا د اومیکرون د بڼې خپرېدل دي. د دغه روغتون سرطبیب ډاکټر طارق احمد اکبري وایي چې په روغتون کې د کرونا د اومیکرون د بڼې د تشخیص لابراتواري امکانات نشته خو روغتون ته د ورغلو ناروغانو کلینیکي معاینې داخلي چې اکثره ناروغان د کرونا د اومیکرون د بڼې په ناروغۍ اخته وو.
دلیل یې چې عمر چر روز بر زیات میشه.
ډاکټر اکبري ویل دا چې ولې د پیښو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي دلیل یې دا دی چې په ټول هیواد کې د اومیکرون پیښې مخ په زیاتېدو دي. د اومیکرون یو ځانګړتیا دا ده چې د خپرېدو قدرت یې ډېر زیات دی خو د ناروغۍ شدت یې د کرونا د نورو بڼو لکه دلتا پرتله ډېر زیات نه دی. د عامې روغتیا وزارت وایاند ډاکټر حجیر وایي چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې څخه یې د اومیکرون د بڼې د تشخیص دپاره 50 زره کیتونه او نور لابراتوري وسایلو غوښتنه کړې خو تر اوسه دغې نړیوالې ادارې ورته د مواد دي برابر کړي. ډاکټر حجیر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ټاکل شوي وه چې د روغتیا نړیواله اداره به دا لابراتوري مواد یو میاشت وړاندې دغه وزارت ته سپارلی وي خو تر اوسه یې د اومیکرون د بڼې د تشخیص وسایل د عامې روغتیا وزارت ته نه دي سپارلي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخ هیروي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما مشري دیبرالاینز امنیت شورا ته وویل چې اوس د افغانستان اقتصاد ته پام اړول پکار دی، ځکه چې اوس هغوی داسې پړاو ته نږدې کېږي چې ډېر کارونه به وتړل سي، ډېر خلک به وزګار او بیا وصل سي. نور تفصیل پر پټ کې واوري.
د اوکران حکومت وایي چې د روسیې په هوایي بمباریو کې سلګونه عام خلک وژل سوي دي او د 1400 څخه ډېر ټپي سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره اټکل کوي چې دا ارقام دقیق نه دي، او چارواکي هم وایي چې دا غوښتل سارونکي په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې د وژل سوو او ټپي سوو کسانو دقیق شمېر معلوم کړي. د اوکران په لویدیز شهر لفیف کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یو ویاند جیمز الډر وایي چې په شهر کې هر څه ګډوډ سوي او زرګونه کسان کوشش کوي چې د شهر څخه ووزي او کوم خوندي ځای ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو د چارواکي وایي چې د ګډوډۍ له کبله هغوی نسی کولی چې په دقیق توګه ووایي چې د روسیې په هوایي بمباریو کې څومره کسان وژل سوي او یا ټپي سوي دي. هغه وایي
We know that thousands and thousands are at risk and we know that more children
مش پدې خبرې و چې زرګونه ماشومان د خطر سره مخ دي. کچې زدا جګړه ونه دريږي لابد امرغه ډیر ماشومان به وژل او یا ژوبل سي. په اوکران کې وارد مخه لسګونه زره ماشومان په یتیم خانو کې پاتې دي او ډیرې په غټو شهرونو کې دي. په همدې شهرونو روسیا هوایي بمباري کوي او د دې ماشومانو په کله مش ډیر ویره لرو. شغری انډر وای چې یونیسف د دواړو خواو سره د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کار کوي. هغه وای اداره پلان لري چې په ټولو اوکران کې د لسګونو زرو کسانو لپاره د مرستو بندوبست وکړي چې د خطر سره مخامخ دي. په همدې حال کې په پولند کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی بیا استازي پلوما کوچی وای چې دا اداره د هغه ډیر شمیر کډوالو سره د مرستو لپاره چمتووالی نیسي چې شاید د اوکران څخه گاونډي هیوادونو ته کړي سي.
وی آر سین ا نیډ ټو پروواید اسیستنس اند ویکسینیشنز فور کووډ 19.
مېرمن کوچی وای یو شمېر کسان چې په هوایي بمباریو کې ټپي سوي علاج به وسی او په کډوالو کې د ساري ناروغیو د خبرېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر هم په نظر کې نیول سوي. په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې تر اوسه د اوکران څخه 2200 کسان کډه سوي او نور هیوادونو ته تللي دي. د ادارې ویل دي چې یوازې د تیرې سه شنبه په ورځ 114,000 کسان د اوکران څخه ووتل.
تاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې اداره د خوندې چاپیریال سره د حلزلو 500 کلی زلمانځي. د امریکا ژ خبريال محمد یوسف په دې باره کې د نیروبینا د راپورټ را لېږلې دي چې خلاصه به زه خل خان تاسو ته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام د خوندې چاپیریال لپاره د حلزلو 500 کلی ز د پنځمې پرز ولمنځله. په دې حال کې د کینیا په پایتخت نیروبی کې یو ځانګړی غونډه هم ترتیب شوی و. یو شمیر فعالان په دې ادارې انتقاد کوي چې د نړیوال چاپیریال ته د متوجو غواښونو سره په مبارزه کې د پام وړ کار نه دی کړی. انتقاد کوونکي په ځانګړي توګه د اقلیم بدلون او د هوا ککړتیا دوی هغه ستونزې یادوي چې په نړۍ کې د چاپیریال لپاره ډېرې ستونزې پیدا کړې دي او د نړیوال ادارې په حق له ډېر څه نه دی کړی. خو د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې په عمومي اسمبلی کې چې په همدې روانه مونږ کې وسوه د نړۍ شاوخوا سل هیوادونو ژمنه وکړه چې د پلاستیک څخه د ګټه اخیستو د کمیدو په خاطر به په یوې موافقې خبرې اترې وکړي. د دې ادارې مشره انګر انډرسن وای چې د ادارې نړۍ د بجړولو څخه ژغورلې او د چاپیریال د خوندي ساتلو لپاره ډېرې هڅې کړې دي. هغه وای
We saved millions of lives and protected nature. We showed that environmental multilateralism does deliver. That is a lesson that should inspire
موږ په ملیونونو کسان او خوندې طبیعت شغورلې. موږ دا وښودا چې کله چاپیریال ساتنې لپاره څوارخیزي هڅې وسی نتیجه ورکوي. دا غ درس دی چې موږ ته باید نن الهام راکړي. دوستانو موږ نورې لاسراوړنې هم لرو. د چرنیزې درې پیل کول او هم د تیر ورځ مو د پلاستیک څخه د ګټې اخیستو کمیدو لپاره هم هلې ځلې پیل کړې دي. د چاپیریال ساتنې په دې پریکړه لیک کې غوښتل شوی چې دوه کاله دی په ټول نړۍ کې د پلاستیک د ځای کېدو او د پلاستیک څخه دی د نه ګټې اخیستو پاکله خبرې اترې وسی چې وړخزه او نړیواله موافقه وسی او د دې ستونزې مخه پرې ونیول سي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې اداره په 1902 کې د هالند په پایتخت سټاکهوم کې جوړ شوه او د همغې نیټې را په دې خواه په نړۍ کې د بیرابیلو ژو نباتاتو او د اقلیم د ساتنې لپاره هلې ځلې کړې. دغه اداره وایي چې هدف یې دا دی چې د چاپیریال ساتنې لپاره ټول نړۍ سره یو موټی کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 1299 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واورئ.
قدر من اوریدونکو، د یوکرين او روسیې ترمنځ د روان جنگ له امله د منځنۍ ختیځ د تیلو او غازو مارکیټونه له یو غیر یقیني حالت سره مخامخ شوي دي چې په نتیجه کې د تیلو او غاز په تولیدونکو هیوادونو کې او د تیلو او غاز په واردونکو هیوادونو دواړو کې بیا لوړ شوی او اکمالات یې اخلال شوي دي. د پنځم په ورځ د یو بیلر خامو تیلو نرخ 101 امریکایي ډالر ته پورته وخت، خو په سمه توګه معلومه نه ده چې اوسنی حالت به ژر ختم سي او کنه دایمي بڼه به غوره کړي. له قاهرې څخه به د امریکا ژغ د خبریال ایډوارد یریانن درلیږل رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته ووري.
په منځني ختیځ کې د تیلو او طبي غاز تولیدونکو هیوادونه یو ناڅاپه د انرژي د بیې د لوړېدو سره مخامخ شوي دي. دا وخت په مارکیټ کې د یو بیلر خام تیلو به 101 امریکایي ډالر ته لوړ شوی او شاید چې په روسي باندې د لویدیزو هیوادونو لخوا د لګول شو اقتصادي بندیزونو په وجه د انرژي د اکمالاتو د اخلالېدو په صورت کې به د اوږدې مودې پورې دا صورتحال دوام ومومي او په اغلب ګمان نرخ به لا زیات لوړ شي. په واشنگتن کې د خلیج د چارو د کارپو تھیوډور کراسیک په باور د یوکران په خلاف د روسي د نظامی عملیاتو د ورستې نتیجې په اړه ډول ډول پیشبینی او اټکلونه کیږي او که دغه شخړه دوام عمومي په مارکیټونو کې به د انرژي د بدل وړېدو سبب شي. کراسیک دا استدلال کوي د انرژي په صنعت کې یو لړغټ بدلونونه ملاحظه کیږي. تھیوډور کراسیک امریکا غږ ته وویل
energy situation and the pricing is contingent.
د انرژي وضعیت او د بای ټاکلې دواړه په دې پورې اړه لري چې دا شخړه څومره موده نور دوام کوي او تر کومه حده پورې به ژر پای ته ورسیږي. موږ هم دا اوس ګورو چې د اوکراین پر خلاف د پوځي اقدامات په ځواب کې پر روسیې باندې پراخه بندیزونه لګولي چې دغه بندیزونه به د روسیې د انرژي پر سکتور او دغه سکتور پر صنعتي کاروبار ژور اغیزه وکړي او تر دې دمه په دې اړه موږ روښانه تصویر نه وینو.
د ټویټر کراسیک په باور ممکن چې د ایران او لویدیزو قدرتونو ترمنځ دغه هیواد د 1949 مریض کال د اټومي موافقې د راژوندي کولو په اړه یوې توافقنامې ته د رسیدو په صورت کې د انرژي د اکمالاتو او بې وضعیت بالاخره یو څه خشي. په واشنگتن کې د منځنۍ ختیځ د چارو د کارپو پال سلیوان په باور د انرژي د بې او مارکیټ د ثبات په اړه ډول ډول اټکلونه کیږي. دا یو حقیقت دی چې د یوکرين او روسي ترمنځ د شخړې په وجه په نړیواله کچه د انرژي مارکیټ له یو غټ خطر سره مخامخ شوی دی. پال سولیوان په نظر ممکن چې پر روسي باندې د لویدیزو قدرتونو لخوا لګول شوی اقتصادي بندیزونه د نړۍ اقتصاد ته یو غټ ضربه وارد کړي او شاید چې د تقاضا د کمیدو لامل د انرژي نرخ بیرته ټیټ شي. په عین وخت کې د تیلو او غاز یو شمېر غټ شرکتونه لګیا دي له روسیې نه وځي او د هغه هیواد د انرژي له سکتر نه خپله پانګه او سرمایه راوباسي. پال سولیوان زیاتوي چې په داخل د روسیا کې په راتلونکي وخت کې د تیلو پر پایپ لاینونو باندې امکانات موجود دي او کېدای شي چې د حملو په صورت کې د انرژي اکمالات اخلال شي. د مصر د سیاسي چارو څېړونکي او سوشولوجیست سید صادق امریکا غږ ته وویل که ترکیه د روسیې د جنگي کښتیو پر مخ د باسفورس ابنا وتړي ممکن چې د تجارتي کښتیو په تګ راتګ باندې به هم ناوړه اغیزه وکړي. سید صادق امریکا غږ ته وویل چې د مصر او الجزایر په شمول د شمالي افریقا له یو شمېر هغو هیوادونو نه چې ګاز او تیل تولیدوي غوښتل شوي دي چې د ګاز تولید زیات کړي او اروپا ته یې صادر کړي تر څو له روسیې نه اروپا ته د ګاز د صادرېدو د قطع کېدو په صورت کې رامنځته شوې خالیګا ډکه کړي. اروپا دا وخت له روسیې نه 40% انرژي صادروي.
North African states that produce gas, Algeria, Egypt. Egypt has limited stock, but they have been increasing by 365%.
د انرژي وضعیت او د بای ټاکلي دواړه په دې پورې اړه لري چې دا شخړه څومره موده نور دوام کوي او تر کومه هده پورې به ژر پای ته ورسیږي. موږ هم دا اوس ګورو چې د اوکراین پر خلاف یې د پوځي اقدامات په ځواب کې پر روسیې باندې پراخه بندیزونه لګولي چې دغه بندیزونه به د روسیې د انرژي پر سکتور او د دغه سکتور پر صنعتي کاروبار ژور اغیزه وکړي او تر دې دمه په دې اړه موږ روښانه تصویر نه وینو.
صادق امریکا غږ ته وویل چې د قطر د کوچني امارات نه هم غوښتل شوی دي اروپا ته د ال ان جی یا مایع شوی ګاز صادرات زیات کړي، خو نوموړی وایي چې قطر له چین، جاپان او جنوبي کوریا سره غټ غټ قراردادونه لاسلیک کړي دي او نشي کولای چې فسخ یې کړي. د صادق په باور په احتمالي توګه ایران به د دې ظرفیت ولري چې د لیدوز هیوادونو لخوا د لګول شوو بندیزونو لرې کېدو په صورت کې د طبي ګاز د صادراتو کمبود پوره کړي. نوموړی وایي چې له همدې امله یو شمېر لیدوز هیوادونه غواړي چې ژر تر ژره په ایران باندې لګول شوي بندیزونه پای ته ورسوي. خو صادق دا پوښتنه کوي چې ایران د روسیې تر ټولو نږدې انډیوال هیواد دی، آیا اوبه غواړي چې روسیا د خپل موقتی ګټو په خاطر لشانه پچاړو وهي؟ سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، خیریه موسسو په اوکراین کې د بشري مرستو فعالیتونه په داسې حال کې ډېر کړي چې د روسیې د هوایي بمبارۍ له کبله د ملکي خلکو د اوسېدنې ځایونه او زیربناوې ړنګې سوې او د ملکیانو مرګ ژوبله هم ډېره سوې ده. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین د ژنیو څخه راپور رالېږلی چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوه.
د اوکراین حکومت وایي چې د روسیې په هوایي بمباریو کې سلګونه عام خلک وژل سوي دي او د 1400 څخه ډېر ټپي سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره اټکل کوي چې دا ارقام دقیق نه دي او چارواکي هم وایي چې دا غوښت سارونکي په بشپړ توګه په دې نه توانېدلي چې د وژل سوو او ټپي سوو کسانو دقیق شمیر معلوم کړي. د اوکراین په لویدیز شهر لفیف کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یو ویاند جیمز الډر وایي چې په شهر کې هر څه ګډوډ شوی او زرګونه کسان کوشش کوي چې د شهر څخه ووځي او کوم خوندي ځای ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو دا چارواکي وایي چې د ګډوډۍ له کبله هغوی نسی کولی چې په دقیقه توګه ووایي چې د روسیې په هوایي بمباریو کې څومره کسان وژل شوي او یا ټپي شوي دي. هغه وایي:
We know that thousands and thousands are at risk and we know that more children
موږ په دې خبرې یو چې زرګونه ماشومان د خطر سره مخ دي. که چېرته دا جګړه ونه دریږي لبد امرغه ډیر ماشومان به ووژل او یا ژوبل شي. په اوکراین کې وارد مخه لسګونه زره ماشومان په یتیم خانو کې پاتې دي او ډیرې په غټو شارونو کې دي. په همدې شارونو روسیا هوایي بمباری کوي او د دې ماشومانو پاکله موږ ډیر ویر لرو. شاغری انډر وایي چې یونیسف د دواړو خواو سره د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کار کوي. هغه وایي اداره پلان لري چې په ټول اوکراین کې د لسګونو زرو کسانو لپاره د مرستو بندوبست وکړي چې د خطر سره مخامخ دي. په همدې حال کې په پولند کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی بیا استازي پلوما کوچی وای چې دا اداره د هغو ډیر شمیر کډوالو سره د مرستو لپاره چمتووالی نیسي چې شاید د اوکراین څخه گاونډي هیوادونو ته کړه سي.
وی آر سین ا نیډ ټو پروواید اسیستنس اند ویکسینیشنز فور کووید 19. وی آر سین سین
مېرمن کوچی وای یو شمیر کسان چې په هوایي بمباریو کې ټپي سوي علاج به وسی او په کډوالو کې د ساري ناروغیو د خبرېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر هم په نظر کې نیول سوي. په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې تر اوسه د اوکراین څخه 2,200 کسان کډه سوي او نور هیوادونو ته تللي دي. د ادارې ویل دي چې یوازې د تیرې سه شنبې په ورځ 1,400 کسان د اوکراین څخه ووتل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
قدرمنو اوریدونکو، د دې اوس په امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د جنوري د میاشتې په 14 نیټه د حزب الله پورې مربوط درو کسانو باندې چې د مالی په برخه کې اسانتیاوي برابرولې او د سفر کولو په یو شرکت باندې چې مرکز یې په لبنان کې د بندیزونه ولګول. د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په لیکل شوې وینا کې ویلي منګ دغه اقدام د لبنان د خلکو سره پیوالی کړی دی چې د لبنان د اداري فساد او بې ثباتۍ په فعالیتونو سره امنیت او ملي حاکمیت د ګواښ سره مخامخ شوی دی. دغه درې کسانه چې د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي: عبدل دایب، علي محمد داوود، جهاد سلیم عالم. د هغه تجارت چې دوی د بنسټ ډبره کې خودله د سفر او تورزم لپاره دارو اسلام دی. دغه بندیزونه د اجرایي فرمان 1-3-2-2-4 لمخې ولګول شو چې هدف یې ترورستان مشران او د ترورستي ډلو ماموران دي او هغه کسان دي چې د ترورستي آنو ملاتړ کوي یا د ترورزم اقدامات کوي. امریکا د جنوري د میاشتې په 28 نیټه په اضافي توګه د حزب الله پورې مربوط مالی اسانوونکي عدنان آیات، همدغه راز د اسانوونکي د بین المللي شبکې غړي او هغه شرکتونه چې د ده او عادل دایب یاد پورې اړه لري چې په تجارت کې شریکان دي او د ورته صلاحیت له مخې ملګري حزب الله پانګوال دي د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. امریکا د 1990 کال د اکتوبر د میاشتې په 8 نیټه د خارجي تورستي سازمان په حیث حزب الله د بندیزونو په لیست کې شامل کړی وو او د یو د پاسه د 2000 کال د اکتوبر د میاشتې په 10 نیټه د خاصې بین المللي ډلې په حیث د بندیزونو په لیست کې شامل شو. حزب الله چې په بیروت کې د 1993 کال د امریکا په مارین باندې د بهمی حملو چې 241 امریکایي عسکر پکې وژل شوي وو، په 1994 کال کې په بونس آیرس کې د آمیا د یهودو د ټولنې د مرکز چې 50 تنه پکې وژل شوي وو، په سلګونو نور ټپیان شوي وو، او په 2005 کال کې د لبنان د پخواني صدراعظم رفیق حریری د قتل چې 22 تنه نور پکې وژل شوي او 2 شپږ زخمیان شوي وو، په شمول د نړۍ د خورا بدنامو تروریستي حملو مسؤول وو. د امریکا د خزانه وزارت د جنوري د میاشتې په 13 نیټه په یوه وینا کې وویل دغه بندیزونه د خزانه د وزارت دوامداره کوښښونه څرګندوي چې د حزب الله دوامداره کوښښونه هدف ګرځوي چې غواړي نړیوال مالي سکتور استثمار کړي او له بندیزونو نه وتښتي. لبنان چې یو وخت خیرازه هیواد وس د جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د نفوسو درېمه برخه په فقر کې ژوند کوي. د تروریزم او مالي استخباراتو لپاره د خزانه د وزارت مرستیال برین نیلسن الیکی حزب الله ادعا کوي چې دا د لبنان د خلکو ملاتړ کوي، مګر په لبنان کې د نورو فاسدو کسانو په شان چې د خزانه وزارت د بندیزونو په لیست کې شامل کړی دی، حزب الله د توهین نه ډک ماجراجوی له تجارت نه ګټه لاسته راوړي او د پټو سیاسي معاملو نه داسې شتمني لاسته راوړي چې د لبنان خلکو هیڅ وخت نه دی لیدلې. د بهرنیو چارو وزیر بلنکن وویل حزب الله د لبنان د خلکو د ګټو په نسبت د خپلو ګټو د پرمختګ او د خپل حامی ایران سره ډیر اندېښمن دي. امریکا به اقداماتو ته دوام ورکړي چې د حزب الله خطرناک او د بې ثباتۍ فعالیت ګډ وډ کړي.
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.